درنو اوریدونکو السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو خبرونه اوري د خبرونه زې اسمت څاروند می رحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم او په پیل کې خبرونه لرو د کندهار د سپین بولدک او چمن لار لې یوی ونې بندیدو وروسته نن سهار د مسافرو د تګ راتګ او ترانزیت پر مخ پرانستل شو دغه لار د یو نامعلوم کس له لوري د یو پاکستانی پوځي د وشل کېدو او دو نورو لټپ کېدو وروسته د پاکستان لخوا بند شو تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې د برید دلیل څه و تېره ورځ د افغان او پاکستانی پلاوي ترمنځ له څو ناستو وروسته د لارې پر بیا خلاصېدو موافقه وشوه د دروازې د بندېدو پر مهال دواړو غاړو ته زرګونه کسان چې لویه برخه یې ناروغانو بند پاتې وو یوې نړیوالې مرستندوی موسسې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د جنوري له میاشتې را په دېخوا د خوارځواکۍ په خطرناک ډول د اخته ماشومانو شمیر 30 سلنې ته زیات شوی دی د سیف د چلډرن موسسې د راپور له مخې په دغو ماشومانو کې ځینې نوزیژې مخکې تر دې چې درملنې وشي مړه کېږي په داسې حال کې چې افغان کورنۍ د لوږې له بېسارې بحران څخه کړیږي په وروستیو میاشتو کې د خوارځواکو ماشومانو د درملنې لپاره اړتیا ډېره شوې ده د راپور له مخې په جنوري کې د سیف د چلډرن 50 ګرځنده ټیمونو د درملنې لپاره شاوخوا 2500 ماشومان بستر کړل سور صلیب وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بشري وضعیت به راتلونکی کال لا ناوړه وي او لا ډېر کسان به د ژوندي پاتې کېدو لپاره له سختیو سره مخامخ وي د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس مارتن شویب تیره شپه له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل اقتصادي تنګسا سخته شوې د خلکو نیستي ډېره جدي ده او خلک به د ژوندي پاتې کېدو لپاره لاسوب شي وهي دای وی لکه څنګه چې ورته ګورو ډیر افغانان خپل وسایل پلوري چې د تودولو وسایل رانیسي په عین حال کې دوی د خوراکي موادو او نورو اړتیا وړ شیانو د بیو د زیاتېدو سره مخامخ دي افغانان د ژمی په درشل کې دي او دا لکه چې طالبان د 2021 میلادي کال په اگست کې واک ته رسیدلي دوهم سخت ژمی دی د فاریاب ولایت د مرکز میمنی شهر په یو مارکیټ کې د اور لګیدو له کبله ګنش بیر دوکانونه وسوځیدل په فاریاب کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شمس الله محمدی باختر خبری آژانس ته ویلي چې پرون یک شنبه په شیرین تګاب مارکیټ کې اور د غالی او لیوه دوکانه پیل شو او وروسته شاوخوا دوکانونو تخپور شو د محمدی په وینا د غالی او د دوکانونو د سوځیدو له کبله دوکاندارانو ته د څه باندې 2 میلیون افغانۍ تاوان اوښتی دی د ایران د بشری حقوقو مرکز وایي د ایران په عمومي اعتراضونو کې تر پرونی یکشنبه پورې د وژل شویو کسانو شمیر 419 تنو ته رسیدلی دی د دې راپور پر اساس د سنبلې د میاشتې له 28مې چې په ایران کې اعتراضونه پیل شوي تر پرونه پورې همدومره اعتراض کوونکي د مظاهرو په ترڅ کې وژل شوي چې د هغو په منځ کې لږ تر لږه 60 تنه ماشومان او تر 300 کلونو کشران دي د دې مرکز پر اساس تر پرون پورې په مظاهرو او اعتراضونو کې لږ تر لږه 1400 یو 50 تنه اعتراض کوونکي نیول شوي دي د اوکراین پر زاپوریژیا اتمی بټی چې د روسي پوځیانو په کنټرول کې ده د توپ د بریدونو په نتیجه کې پرون او ورمورز 214 شوي دي د اتمی انرژي نړیوالې ادارې له دغه 14 وروسته شدید خبرداري ورکړ د اتمی انرژي د نړیوالې ادارې رئیس رافائل ګروسی د یو ستر اتمی ناورین په باب د خبرداري ورکولو په ترڅ کې وویل له اور سره ملو بيږي روسیا او اوکراین پر یو بل تور پوری کوي چې پر زاپوریژیا د توپونو حمله کړې دي او د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په دوام کې نن درې سیالۍ ترسره کیږي لومړی به په بی ګروپ کې انګلستان له ایران سره مخامخ شي دوهمه سیالي به په ای ګروپ کې د هالند او سنګال وی او درېمه سیالي به په بی ګروپ کې د امریکا او ویلس د ټیمونو ترمنځ وي پرون د ای ګروپ لومړی مسابقه د کوربه قطر او اکوادور ترمنځ و چې اکوادور 2-0 وګټله زمو شخله ازادي رادیو اوري دا د زید دندو پټان ولسوالي اړوند پر ډیورن کرشه د دوو خواو ترمنځ د جګړې دي د کابل کندهار پر لوی لارې څو ځای کار پیل شوی
د کندهار کار د اینه منې د دروازې څخه شروع او زابل ولایت تر سرحد پورې غځي
د د طالبانو د ټولګټو وزیر وای چې د کابل کندهار د لوی لارې ترڅنګ د سالنګ پر لارې هم کار روان دی.
د تونل شمالي او جنوبي طرف دواړو ته په ګلریانی وای د غور غونه د کار روان دی، جریان لري.
په ختیځو ولایتونو کې د پولیو کمپاین پیل شوی دی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بجو په منځني څپه دوله شپږ نیوي اوري. زموږ خبرونه همدارس د انټرنیټ له لارې اوریدای شي. د ازادي رادیو د وی پانی پټه د ازادي رادیو ډاٹ کام. د پکتیا ولایت په دندو پټانو لسوالي کې له تیرو دوه ورځو راهیسې جګړه روانه ده. دا جګړه پر ډیورن کرښه ده. ویل کیږي چې پاکستان د پاکستان لورته یو سرتیری وشل شوی او لشت لژو و نور ژوبل شوی دی. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې ډیورن سره په کرخه د پرون ورځې په نخته کې تر اوسه د یو پاکستانی عسکر د وژل کېدو او د وو پاکستانی عسکرو په ګډون د نه تنو نور ټپې کېدو راپورونه ورکړل شوې دي. پاکستانی رسنۍ لیکي ټپیانو کې یو ماشوم او یو ښځه هم شته، خو په رسمي توګه د پاکستان د بشري سرچینو د پراختیا وزیر ساجد حسین توري یوازې د وطن ټپې کېدل تایید کړي چې د دې په خبره درې پوځیان، دوه ماشومان او نور لویان دي. هغه په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي دا نخته کورم کې د سرحدي ځمکې پر سر لانجې پیل شوې خو ډیر جزئي تینه دی ورکړي، مګر لدی وړاندې ډیر کله په ډیورن کرخه لدی عمل د دواړو خاو ترمنځ نه ختی شوی چې پاکستانی لوري هڅه کړي چې د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي. د پاکستان د بشري سرچینو د پراختیا وزیر ساجد حسین توري طالبان تورن کړي چې خرلچي او بورکی کې د ملکی خلکو کورونه په نخه کړي. هغه دا چې طالبانو یې په اړه تر اوسه خبرګون نه دی خودلې. د طالبانو د 202 منصوري قول اردو ویان محمد یار جواد بیا ازادي رادیو ته رالیږلي پیغام کې د نخت په اړه یوازې دومره ویلي چې دوی یې په اړه څېړنې کوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت لو ویان مهم په دې اړه وپوښتل خو جواب یې رانه کړ. خو سیمه کې خلک وایي پاکستانی لوري د درنو وسلو ډزې کړي او د مرګ ژوبلې په اړه دقیق معلومات نشته. د سیمې یو اوسیدونکو ازادي رادیو ته د خپل نوم او دغه نخ پرولو په شرط ویلي اوس هم یو نیمه ډزه اوریدل کیږي، خو د پرون په څیر د درنو وسلو کاریدل دریدل یو شدیده جګړه نشته. په ډنډ پټان کې لدی وړاندې هم لدی عمل نه ختم شوی و چې ویل کېدل پاکستانی پوځیان غوښتل د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي. دا نه ختم ورسره تر دې کیږي چې تیر اونۍ د کندهار په سپین بولدک چمن دروازه کې یو کس په پاکستانی ملیشو برید وکړ چې یو پاکستانی عسکر یې وواژه او دوه نور یې ټپیان کړل. له هغې تر ننه دا دروازه د مسافرو او د سوداګرو پر مخ تړلې وه، خو د سپین بولدک چمن دروازه نن سهار د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شو. په سیمه کې یو مسافر سید احمد چې له دروازې د لور تر اوخت ازادي رادیو ته وویل
مشکلات هدا ته 15 شپه دروازه پروته په هغه کې بده چمن کې په هغه کې دا پروته و بس تیپ سي په خرڅ هم شو رسیدي دا اوس بس بورډر خوشا شو ستې روغ.
د سپین بولدک یو بل اوسیدونکو هم د خپل نوم نه اخیستو په شرط ازادي رادیو ته رالیګلی پیغام کې لیکلي دا لار نن سهار د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شوې ده. پرون په کندهار کې د طالبانو د بهرنی اړیکو سرپرست عبد شکور حقانی هم ویلي و چې د دوشنبه پورز به د سپین بولدک چمن دروازه خلاص شي. پاکستان تورن دی چې په ډول ډول بهانو په ډیورن کرخه اوختونکو افغانانو او ترخوای سوداګرو ته ستونزې جوړوي، خو د پاکستان حکومت تل ویلي دوی د ستونزو د حل په هڅه کې دي. هغه هڅې چې لای پایلنه دا ورکړي.
لبل خو د ډیورن کرښه له پوری غاړي څخه راپورونه وایي چې په کورم کې د دو پرزی او بنگشو قبیلو د پولی دی خواته له افغان طالبانو سره جګړه پیل کړې ده او وروسته پاکستانی پوځیان هم د بنگشو او دو پرزی په ملاتړ له طالبانو سره په جګړه کې ګډون کړی دی. د هغې خوا د راپورونو پر اساس په جګړه کې تر اوسه یو پاکستانی پوځي وژل شوی او د څلورو ملکیانو په شمول دولس نور ژوبل شوي دي. د دی پی شي په اړه له سیمې څخه د مشال رادیو د خبريال راپور واوري.
د غټ وسلو دا ډزې په کورما کې پر پاک افغان پوله یو ځل بیا د شروع شوي جګړې دي. د اتوار په ماسپښین کلارشي جګړه بیا هله شروع شوله چې د پولې اخوا طالبانو پر متنازع ځمکه تعمیراتي کار لپاره بیا ګاډي ورور وستل. په جګړه کې د خواتر اوسه لګت لګا یو پوځي مړ او د سلور عام وګړو په شمول د لس نور زخمیان شوي. ولی اخوا د مرګ ژوبلې رسیدلو اطلاعات دي، خو د هغې کره او تصدیق شوی شمیر لا تر اوسه مخې ته نه دی راغلی. د دې ترڅنګ د ځنګل په پوستا د طالبانو حملې له کبله پاکستاني ځواک ته د ځاني زیان رسیدلو خبره کیږي، خو امنیتي چارواکو د هغې تصدیق نه دی کړی. د دې نه علاوه پاک افغان پولیس سره نږدې دواړو خواو ته موجود پر عام آبادی ګولې را پریوتی چې په هغه کې مالی او ځانی زیانونه اوریدلې دي. په بوړکی کې د سید شاه په نامه د یو کس په کور ماټر ګولې د راغورځېدو له کبله دوه ماشومان زخمیان شوي او په هماغه کور کې ساتل شوي سروي هم مړه شوي دي. پر پوله تر جګړې پس د خلاصو پکتیا لار هم تړل شوي او هغلته له دوه ورځو هیڅ تجارتي هلې ځلې نه دي شوي. د تاجرانو اتحادي یو مشر سید مبین مشال لوډیو ته وایي که جګړه ونه درېدله نو دواړو خواو تاجرانو ته به نقصانونه ورسیږي.
نو پر شپروت سو دریږي تقریبا اوریږي کې خرفيږي اندسي ډرې پټا خرفيږي. نو خالکو ګوډي وی لوړ دي دستا وی لوړ دي چولیا وی لوړ دي پرچونا وی لوړ دي نور شیا نا وی لوړ دي دا خالکو ته ډیر غټي پیمانه نه نقصان دي.
بلخوا په دغړه د کورمې تنظیمي او پوس ویلي او نه اخوا طالبانو تر اوسه خپل دریز ور کړي. البته د پاکستان وفاقي وزیر ساجد سنتوري مشال لوډیو ته ویلي مخکې هم پر یاد مساله د کابل سره خبرې شوې خود حل چاره ونه لټول شوې ولې وو چې حالات خراب شول. نو یو ځل بیا کوشش کوي چې د طالبانو حکومت پر وړاندې د هر څه کې دی
دا خبرې چې څومره دی دا په کار لري ته په جرګو اومد په خبرو خلاص شي او جنگ ته کوم دی خبرو حل نه لري. خبرت قسمت سره شیوک شولو نو وس مونږ مطلب دی ته کلیر کټ خبره دی چې د کابل او د اسلام آباد به دي ان شاء الله انوالومنت وي.
په 2018 کال کې د پاکستان حکومت د امنیتینګ ساتلو په خاطر پر سرحدي کرخه د اسغن تار لګول پیل کړل. د افغانستان حکومت هغه وخت د باړ لګولو اقدام یو اړخیزه وبللو او مخالفت وکړو چې ورسره د دواړو ملکونو ترمن تعلقات ترنګل شول. په دغه معاملہ کې د دواړو ملکونو د ځواکونو ترمن سوار جګړه هم شوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول آزادۍ رادیو ووري.
د کندهار کابل لوی لارې د بیا رغونې چاري روانې دي خو پر دې لار تلونکي مسافر او موټر چلوونکي وای لار دې په اساسي ډول ورغول شو د ساتنې لپاره دې هم تدابیر غوړه شي. مسافر په ځانګړي ډول موټر چلوونکو غواړي چې پر دې لارې له ټاکل شوی معیار د ډیر بار له انتقالولو ډډه وکړي. په دې اړه دا راپور ووري.
د کابل کندهار لوی لار د افغانستان په جنوب کې د حلقوي سړک دا برخه په تیر کلونو کې د جګړو او ماينونو لامل سخت زیانمنه شوې ده چې اوس د بیا رغونې چارې په بیلابیلو برخو کې روانې دي. د یادې پروژې مسول انجنیر عبدالباقی وایي له کندهار ښار څخه د زابل ولایت د مرکز کلات پوري د شپږ څلوېښت کیلومتر سړک د بیا رغونې چارې د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت له لوري د 250 میلیون افغانۍ په لګښت روانې دي او تر هغه ورسته به تر کابل پوري د دې سړک پاته برخه هم ورغول سي.
دا پروژه چې د کابل کندهار د لوی لارې یو برخه ده چې د کندهار ښار د عینومېنې د دروازې څخه شروع او د زابل ولایت تر سرحد پورې غځي. شپږ څلوېښت کیلومتره یو ګولای دی او د افغانستان د حکومت څخه تمویلېږي. په خپله د ټولګټو وزارت یې تخنیکي چارې او تطبیق په مخه وړي. د 2.5 میلیون افغانۍ شاوخوا په دې مصارف رسېږي.
د کابل کندهار د لوی لاري موټر چلوونکي چې تلې د دې لاري د خرابوالي شکایت کړي وای د لاري په جوړېدو سره به اوږ مزل لاند سي. نیاز محمد موټر چلوونکي
مرشبه به دا لار باندې کلو دا بدون پر پرک په درلو دي مجدون ستړي وو چې بيخي به اندازې ډېر ستړي وو. نو وایسه دوی نه خوندور جوړه کله وځ دلته پر روانو دوی نه شایسته خوند کوي چې بالابود خوند نه جوړيږي. وځه د غزنه سره روانو دغه موټر دی د غزنه سره روان سوې سهار. نو دغه موزه د تراوره چې شوغله ډیره خراب ده. نو ساتنه خدای شه دا چې مطلب د اکسل پر برابر دی باید راولایږي هغه د اکسل پر مطابق باندې چناج ولکه نو برابر شخنده ور وساتل سي ډیر شخنده وي کی.
د کابل کندهار پر لوی لار اتلونکو مسافر وای د غلار دی پلند محل توګه نه بلکې په اساسي ډول دی ورغول سي او د ساتنې لپاره دی تدابیر ونیول سي. د داروخان او یاقوت پونمونو دوه مسافر په ځانګړي توګه له موټر چلوونکو غواړي چې پر دغه لار له ټاکل شوی معیار څخه د ډیر بار له انتقالولو ډډه وکړي.
او
پوښتنه لرم چې د مرچر لښ ټنه وړي دي څنګه له سورا چې لښ ټنه یو واچ چا وزن یې هغه وزن سړک نه خرابېږي دا سړک خبر خپل چوسم برته کندې کندې خراب شو څنګه د افغانستان خرابې نه دا سړک خراب
وروره دا خو مخکې نه نیدلې و چې معنا شفندور جوړ سي شمو دغه سي ابل فلا خو چیر دوران کې معنا جنگو کې سر نه نیدلې و وس به هیڅ ډبل جوړ سي شس سم جوړ سي زموږ دا غشتنه ده چې معنا مټران وسای معنا خلک وسای معنا ډمبر جوړ سي ډېر شفن کې
د کابل کندهار لوی لار 403 کیلومتر اوږدوالی لري چې په 2003 میلادي کال کې د امریکا په مالی مرسته جوړ شو چې ورسته د جګړو او ماينونو لامل ویجاړه او په زیات شمیر پلونه او پلچکونه هم تخریب سول. د لارې خرابوالی د دې لامل سو چې په لسګونه ترافیکي پیښې رامنځته سي او په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبل واوړي.
د کابل کندهار او نورو لارو په اړه په همدې خبرونه کې د طالبانو د ټولګټو وزارت له سرپرست ملا عبدالمنان عمری سره څو شیبه ورسته مرکه دروو.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د پولیو یا ګوزن پر ضد واکسین د تطبیق د ریورجنای کمپاین پیل شوې ده. د امیروختیا مسؤلان وایي چې په دې کمپاین کې به په ختیځو ولایتونو کې یو لسلکه هغو ماشومانو ته د ګوزن پر ضد واکسین دوه څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي. تفصیل په دې راپور کې
د پولیو پر ضد د درې ورځې کمپاین پر ننګرهار سربیره کونړ نورستان او لغمان ولایتونو کې د نومبر په 28 نیټه پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت مسولین وایي چې دغه کمپاین زکه د ختیځ زون ولایتونو ته ځانګړی شوی چې د ننګرهار او کونړ ولایتونو له ویلو څخه چې کوم سمپلونه معاینه شوی د پولیو وایرس پکې مثبت تثبیت شوی دی. د یاد وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان عامر مشال رادیو ته په یو راستول شوی پیغام کې په ولس غږ کړی چې خپلو هغو ماشومانو ته د پولیو پر ضد دوه څاڅکي واکسین ور کړي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي. نوموړی وایي
څلورو ولایتونو کې نن د دوشنبه ورځ د درې ورځو لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل کیږي. په یاد کمپاین کې به د یو شریو میلیون په اندازه باندې په څلورو ولایتونو کې ماشومان واکسین شي. د شې د شرقي حوزې د څلورو ولایتونو د هیوادول څخه مخکنه د شې خپل 15 کال څخه کم عمر ماشومان واکسین کی تر څو د فالج او د پولیو ناروغۍ څخه وژغورل شي.
خزینه فعال سایره سلیم چې خپل هم د پولیو وایرس ښکار شوی په نورو میرمنو غږ کوي چې د دایمي پلج د مخنیوي په موخه د خپل ماشومان د پولیو پر ضد واکسین کړي.
هغه خويند او مند کورونه کې د دوی باندې خپل اولادونه واکسین کړي ځکه چې ماشومان په دغه پولیو ناروغي باندې اخته شي هغه د دایمي فل سبب کیږي. نو دا درملنه نه لري او یو یوازې درملنه دغه دوه څاڅکي واکسین دي چې دوی باید خپل اولادونه ته دغه واکسین وکړي. دغه فری کمپاین چې د دوی تر کورونو ورزي به لدی تلې فرصت نه استفاده وکړي.
په 13 کلونو کې به د ننګرهار ولایت د شینوارو د 116 پر لرو پرتو سیمو کې د بدمنیو له امله په زرګونه ماشومان د واکسینو لساسکو محرومېدل. خو یو تن مدني فعال عطا خان شینواری وایي اوس د شینوارو ټولو ولسوالیو لرو پرتو سیمو ته د واکسینو رضاکار ټیمونه ورځي او خلک خپلو ماشومانو ته واکسین تطبیقوي.
خو وختونو کې د عامه پوهاوی ډېر نو موجود یو څه نام نه وي. ځینې افواهات هم د پولیو واکسینو په حواله باندې وو. نو اوس الحمدلله خلک هم پوه شوي دي هغه سیمو ته مخکې رسیدګی نه کېدا اوس رسیدګی کیږي. د شینوارو په غرایزو غچی بیخی د ډیورنت کرخ سره نږدې پراته دي په مورګو کې حتی واکسین کیږي او ول تر زکاران اوس رسیدګی کولې شي. اګاهی د خلکو ډیر شوه د پولیو په حواله باندې
د پولیو وایرس په نور نړۍ کې محو شوه. خو پاکستان او افغانستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې دغه وایرس شته دي. د روان 2022 زیږدیز کال لپاره تر دې دمه په پاکستان کې د پولیو شل او په افغانستان کې دوه پیخي مثبت ثبت شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د نومبر په 15مه پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ 15 میاشتې پوره شوې. په دې موده کې د جمهوریت پر مهال پلان شوې ډېرې ټولګټې پروژې نیمګړې پاتې دي او پر طالبانو تور دی چې پر ټولو دولتي پوستونو یې ملایان ټاکلي او په کارپو متخصصان یې له دندو ایستلي دي. خو د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو سرپرست وزیر د هیواد په کچه په رغنیزو پروژو کې د متخصصو مامورینو د کار د دوام خبر کوي. ملا عبدالمنان عمری چې د طالبانو د مؤسسه او پخوانی مشر ملا محمد عمر اخوند ورور دی له آزادی رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې د دې پروژو او د خپل وزارت د نورو اړوندو چارو په اړه معلومات ورکړي دي. له احمد تکل سره د دې مرکه په پیل کې شاغلی عمری د هیواد په کچه پر دوو لویو پروژو د کار په اړه خبرې کوي.
په عموم کې چې ډېر ورته اشد ضرورت دی او عمومی پروژه دی، په هغه کې یو د سالنګ پروژه ده چې په هغه کې د تونل رغونه ده او د تونل شمالي او جنوبي طرف دواړو ته دغه سره په څنګ کې ورته ګالریانی وای د غور رغونه ده چې همیشه خصوصا په ژمي کې ډیر خلک ور سره په مشکل کې وي، نو په هغه باندې کار روان دی، جریان لري. دویم د کابل کندهار لوی لار چې دا هم عام پروژه ده او ډیر ولسونو په دې باندې تک راتک په همدغه سړک باندې درې ځای کار روان دي چې یو میدان شار په حدودو کې تر غزنی پورې او بل د غزنی څخه د زابل په طرف باندې او بل د زابل څخه د خواته د کندهار په طرف باندې چې په حالت دغه عمومي لوی سړک او لوی پروژه ده تر لاس لاندې ده او کار باندې روان دي.
د افغانستان په کچه ښاغلی وزیر د یو لوی حلقوي سرک یا لوی لارې د جوړېدو چارې هم په هغه وخت کې پلان شوې وې، په ځینو برخو کې چارې هم تر یو حده پورې پرمخ تللې وې. د هغې پروژې برخلیک هم سه پاتې دی که تاسو تصمیم لرئ چې په راتلونکي کې پر هغې هم کار پیل کړئ؟
په هغه ارتباط خو تصمیم موجود دی چې حلقوي سړک څخه چې یو لوی برخه د افغانستان په لویدیس کې د هرات نه چې شروع بیا تر بادغیس ولایت پورې چې وصله ده، په هغه کې تقریبا 80% په هغه وخت کې د پروژې کار سوی دی. هغه 40% ته موږ تصمیم لرو، په هغه ارتباط باندې موږ هیئتان استولي دي او په هغه ارتباط باندې موږ د هغه مکمل تخنیکی او د کار د فیصدی ته پرمختګونو هغه ټول معلومات مو راټول کړي دي چې په انده کې به ان شاء الله اغه تمر د عملی او د دغه پروژې د تکمیل لپاره خپل اقدامات کوو. او دغه نورسته چې په حلقوي سړک پورې تعلق لري چې هغه د بدغس ولایت نه تر فاریا پورې چې هغه 180 کیلومتر سړک تر اوسه پورې هغه باندې کار نه دی سوی، چې دغه لپاره هم موږ شرکتونو سره په تماس کې رابطه کیو او هغه وخت کې چې دا د یو برخه و چې خارجي ډونرانو په هغه وخت کې تصمیم درلود چې هغه مختبوزي او حلقوي سړک وصل کی، ولی خو متاسفانه چې تر اوسه پورې موږ کوششونه روان دي چې هغه ډونران دې ته بیا هم وهڅو او هغه ته قناعت ورکړو چې هغه حلقوي سړک هم تکمیل کی او فرای کی، ولی کچېری په وخت سره هغه کار ونه کی او هغه دا پروژه فریج دي، موږ اراده لرو او ان شاء الله هغه امدګی لرو چې هغه پروژه مخته یوسو او پرایو.
مننه ښاغلی وزیر. تاسو اوس په افغانستان کې رغنیزه پروژه یادې کړي چې پرغومو کار پیل کړی. یو وخت همدا یوازې 15 میاشتې مخکې طالبانو د دې پروژو مخنیوي کاو، په هر ځای کې د دې پروژو پر وړاندې خندونه جوړول. خلکو ته څنګه قناعت ورکوي چې ولې هغه وخت تاسو د دې پروژو مخنیوي کاو؟
په هغه وخت کې مد نظر یا مقصد د پروژې مخنیوي نه وو. په هغه وخت کې مقصد هغه څه وو چې هغه په افغانستان کې مبارزه و، چې په هغه کې طبیعي خبره ده چې داسې څه براتلل چې په هغه کې په غیر اختیاري ډول باندې، یعنی په غیر قصدي ډول باندې د سړک تخریب پکې راتلی، زه دا منم. ولی خو هغه وخت کې جنگ په افغانستان کې او جنگ طبیعي خبره ده چې د ځان سره خرابې لري.
د دې پروژو د تمویل لپاره ښاغلی عمری، تاسو پیسې له کومه کوي په داسې حال کې چې حکومت مو له نړیوالو بندیزونو سره مخامخ دی؟
دغه د سالنګ په ارتباط چې ما مخکې یادونه وکړله چې دا هغه پروژه ده چې د اولس ډیر کړهونه په دغه باندې د تیر نظامونو په وخت کې هم سوي دي او مشکلات درلودل، نو امارت فسات تصمیم نیول سوي دي چې دغه پروژه باید چې هغه ډیر په مشکل حالت کې خلق واقع دي مخته بوزي او د خپل داخلي بودیجه نه د امکانات پرکې او د مصارف ورکړي. او دغه رقم لوی لار د کندهار کابل یا د کندهار نه هرات طرف ته هم هغه پروژه ده چې هغه خپل ځان کې صرف دومره نه لري لکه یو نوی سړک چې جوړیږي، دا ترمیماتي پروژه ده، نو دا هم د خپل داخلي بودیجه څخه موږ پوره کوو. ولی خو بعضې پروژې داسې دي چې په افغانستان کې داخل شرکتونه دې ته آمادګي ښیي چې د معدن په مقابل کې غواړي چې په افغانستان کې بعضې پروژې مخته یوسي او خپل عواید د معدن نه فره کړي. په دې باندې مطمئن ان شاء الله چې په هغه په هغه طریقه باندې کېږي چې د اولس هم پکې ګټي او شفافه یو پروسه ده، نو طبي خبره ده چې هغه پروژه
ښاغلی وزیر شفافیت څنګه تاسو تضمینوي؟ یعنی څنګه تاسو ډاډه یاست چې د فساد مخنیوي کولای شي په کومو میکانیزمونو؟
په افغانستان کې په دغه بخښنو کې چې د اقتصادي په دغه بخښنو کې چې هغه د سرمایه گذاری دي او په دغه بخښنو کې چې هغه د بیا رغونی قوانین او اصول پراته دي او یا اسلامي امارت ورته په هغه شانو کې خپل اصول او قوانین لري، هغه که په صحیح طریقه باندې تطبیق سي شفافیت ورسره لازم دي او هغه به خامخا شفافیت راځي. داسې نه دي چې په افغانستان کې یو اصول نسته یا قوانین نسته، بلکې مسله په خوا چې و په مخکې کې د تطبیق مسله و چې په هغه کې نه تطبیقېدله او په هغه کې هغه څوک چې مسؤلیت بیا د اصولو د تطبیق ترلودي خپله به هغه په هغه کې شفافیت نه کاوه، نو ځکه شفاف نه و. په اطمینان سره ویلی سم چې په افغانستان کې اوس هم په مسلکي لحاظ باندې داسې کسان لرو او ستا چې هغه کچېری هغه خپل پوره استعداد او خپل پوره توانایي په کار واچي، دغه به کیفیت هم سي او ټول تخنیکي موارد به په صحیح طریقه باندې مخته ځي.
تاسو د مسلکي کادرونو یادونه وکړه. له افغانستانه تقریبا یو زیات شمیر مسلکي کادرونه وتلي دي وروسته لدی چې طالبان پر افغانستان واکمن شول. د کومو مسلکي کادرونو خبره کوي؟ تاسو څوک لري په د ټولګټو چارو په وزارت کې چې مسلکي کارونه مو پر مخ بیایي؟
اول خو دغه خبره اساس نه لري چې په افغانستان کې خلک چې دی هغه په افغانستان کې نسته او وتلي دي. دا زه نتایدوم دا دردوم. ولی په وزارت کې د 401 کال کې چې کله موږ د انجینری بخش کې وکتل چې پاغه کې موږ کمی درلوده چې هغه په 401 کال کې د وزارت د خواسخه ډیر خلک منفکسي و یا په اصطلاح د وزارت نه وتلی و، نو هغه کمی چې موږ محسوس کړو موږ د آزاد رقابت د لارې هغه ته اعلان وکړي چې په هغه بخښنه کې مشته انجینران راسي. موږ د یو سلو اویا کسانو کمی درلوده، ولی خو داخله مشته 2000 کسانو وکړل، نو د دې څخه معلومیږي چې دغه 3000 کسان په افغانستان کې چې بیا اسنادونه ارجاوي سول او بیا د دې هغه ټول مسلکي توپ وکتل سو، هغه اداره چې دلته فخوا په افغانستان کې د دغه انجینری بخش په ترتیب کې موجوده و، دغه د لاري او د نورو شرکتونو څخه د انجینران د بخش نمور دغه امتحان وخت چې هغه مسلکي خلک واقعي مسلکي خلک و په افغانستان کې موجود و او فاتح.
مګر کله تاسو نه زه پوښتنه وکم ښاغلی عمری چې څومره مسلکي کسان تاسو په لوړو په همدغه ستاسو په وزارت کې په لوړو پوستونو باندې ګمارلې دي؟ مثلا په موینیت کې په ریاستونو کې څومره مسلکي کسان چې طالبان نه دي تاسو ګمارلې دي؟
موږ چې کوم ریاستونه په همدغه بخش کې لرو چې هغه مسلکي ریاستونه دي، لکه کنټرول کیفیت دي، مثلا سروې ډیزاین دي، همدغسې دې ته ورته هغه ریاستونه په هغه کې یو طالب هم نسته، هغه ټول انجینری بخش دی او ټول مسلکي بخش دی. هر څوک کولی شي چې د دې پوښتنه وکړي او دا زه په اطمینان سره ویلی سم چې هغه کسان زموږ سره په دې کار کې شامل دي او کار کوي او په اخلاص باندې کوي، ځکه چې دوی کله د خپل مشر د طرف نه تبعیض ونه ویني، نو ظاهره خبره ده چې هغه خپل په اخلاص باندې کار کوي زموږ سره.
د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو سرپرست وزیر ملا عبدالمنان عمری او چې مرکه تاسو له ازادي رادیو واوریده. په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او نیمه نړۍ. خو اوس مو پام د دې سات لنډو خبرونو ته راړوم.